یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړیم. تمه ده په شاوخوا یو نیم ساعت کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی مرستندویه کنفرانس، د افغانستان 2000 جنیوا کنفرانس پیل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال 2 مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سرنجونه ولیږي. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تېره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کنفرانس سره چې ټاکل شوې نن پیل شي په یو وخت کړې ده. پاتریشا ګاسمن چې د دې سازمان د آسیا د چارو مشره ده ویلي دي چې د جنیوا کنفرانس یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه خوندي او عامو افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو ته د دې زمینه برابره شي چې پراخې ازادۍ ولري او هغوی له ښې ښوونې او روغتیایي خدمتونو برخمنې شي. ګاسمن ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې روانې خبرې باید د دې لامل نه شي چې نړیوال د افغانستان له تر ټولو ډېرو زیانمنونکو ټولنو سره مرستې کمې کړي. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د یوه سوله ییز او حقونو ته په درناوي ولاړ هیواد په توګه په دې پورې تړلی چې دا هیواد لوستی او سالم نفوس ولري. د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د جنیوا په دغه 2 ورځني کانفرانس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. دغه کانفرانس چې د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په ګډ مشرتابه ترسره کیږي، پکې له څه باندې د 70 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي حضوري او په انلاین بڼه ګډون کوي. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 2 تنه وژلي او 6 نور ټپیان کړي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه پرون د ولسوالۍ په بازار کې وشوه.
پښتون زرغون ولسوالۍ کې په موټرسایکل کې د چاودیدونکو توکو چاودنې 2 تنه شهیدان او 6 تنه ټپیان کړل. په ټپیانو کې امنیتي منصوبین هم شته. دغه پیښه په جدي او هر اړخیز ډول څېړل کېږي.
یوې بلې سرچینې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي وژل شو کې یو ملکي کس او بل د ولسي پاسون کوونکو غړی دی. د 14 مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او په تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له 4 کلنې دورې وروسته ششواري و. لومړی امریکا او دغه پالیسي له نړیوالو سازمانونو د لریوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله. د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وي. تمه ده چې بایدن به سبا د خپلې کابینې یو شمېر غړي اعلان کړي. ویل کېږي بایدن به جک سولیوان چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینتن نږدې همکارو خپل د ملي امنیت د سلاکار په توګه ونوموي. بایدن د خپلې راتلونکې ادارې اساس داسې مهال ږدي چې د هغه سیال اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېره هڅه کوي چې د نومبر د 3 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی باطله کړي. ترامپ په دغو انتخاباتو کې خپلې ماتې تر اوسه نه ده منلې. یونیسف پلان لري چې راتلونکي کال دوه نوي مخ پر ودې هیوادونو ته د کورونا 2 میلیارد ډوز واکسین او 1 میلیارد سورنجونه ولیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د نړۍ په کچه د واکسین اخیستو تر ټولو لویه اداره ده. دغه اداره هر کال نږدې 100 هیوادونو کې د وایروسونو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 2 میلیارد ډوز واکسینونه پیری. مخ پر ودې هیوادونو ته په دغه شمېر د کورونا واکسین د لیک د هم یوه ننګونه ده. خو یونیسف وایي چې له باروډونکو سلګونو هوایی او سمندري شرکتونو او د لوجستیک له نړیوالو شریکانو سره په دې برخه کې کار کوي. په ریاست کې د G20 هیوادونو سرمشریزه کې هم د کورونا پر ضد مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د واکسین لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. د امریکا او اروپا د درمل جوړولو یو شمېر لوی شرکتونو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا ضد واکسینونه جوړ او آزمویلې دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې پورې به دغه واکسین په پراخه کچه تولید شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په شاوخوا 1.5 ساعت کې به د جنیوا لوی مرستندوی کانفرنس پیل شي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی وایي
ټاکل شوی په جنیوا کې د افغانستان کانفرنس 2020 زموږ د لیدلوري د تحقق په اړه جوړ شي.
نمو ده سر موضوع ده خلکو غګونه هم په دې رابطه تر خبرو او دا اوري چې په پکتیا کې د سویل ختیځ زوند 15 ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. له هغې ډلې د غزنی یو دینی عالم محمد اسماعیل روحانی
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او بحرو خوبونه موینه او زر تر زره سرتاسری تلفات اوربند اعلان کړي.
د الیاس دایی په اړه هم یو راپور تر خبرو. ازادي راډیو ته غوښتست بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته تمه ده چې په شاوخوا 1.5 ساعت کې د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس د سویس په جنیوا کې پیل شي. د افغانستان 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. ولسمشرې ماڼۍ ویلي افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوال له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي. دیوان نادر په دې اړه باندې جزئیات تعقیب کړي او د کابل سټوډیو له موږ سره شریکوي.
د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس جنیوا کې پیلېږي. ولسمشرې ماڼۍ ویلي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره یو 4 کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري ورسره وشي. د افغان حکومت په دغه 4 کلن پروګرام کې پایښتي سولې، خوراکي خوندیتوب، بېوزلۍ سره مبارزه، د دولتي بنسټونو ځان بسیاینه، پر عایداتي سرچینو پانګونه او کرونا وایروس سره مبارزه شامله ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې د کانفرنس د نړیوالو مرستو د راټولولو لپاره افغان حکومت ته یو ښه فرصت ګڼي او وایي چې نړیوال باید له افغان حکومت سره د خپلو مرستو لپاره شرایط سخت کړي. د ولسي جرګې غړي رحمت الله کریاب او حفیظ الله جلیلی
اوس چې د نړۍ هغه وضعیت ته ګورو په هغه ډول به نه وي لکه پخوا چې څومره مرستې کولې اوس به په شرایطو ورکوي او ښه دا ده چې هغه شرایط څومره سخت شي چې مالی امکانات د نورې نړۍ نه راشي او هدر ونه لګیږي بلکې یوه ملموسه نتیجه ورکړي او د افغانانو په خیر باندې راشي.
د جنیوا کانفرنس په یو ډیره خلاص سره وړاندې خو که افغانان وکولی شي په خطو کې ګټه ترې پورته کړي. هغه مرستې چې نړیواله ټولنه د جنیوا کانفرنس کې تصمیم لري د افغانان لپاره ډېرې مهمې دي او ښې به ورته تمام شي.
د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د جنیوا کانفرنس د ترسره کوونکي ډلې د پلان لمخې تم ده چې د کانفرنس لومړۍ ورځ په ځایي وخت د سهار په 10 بجو چې د افغانستان یو نیمه بجه بچکی کی پیل شي. په لومړی ورځ به د پایدار سولې جوړونې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولنیزو بنسټیزو تګلارو او اقتصادي لومړیتوبونو او د مرستو په اغیزمنتیا او بحثونه وشي. په دویم ورځ بیا چې د سهار په 9 بجو پیلېږي، افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له مهمو ویناوالو څخه دي. امریکا متحده ایالاتو چې د افغانستان لویو تمویلونکو او ستراتیژیکو متحدینو دی وار د مخ اعلان کړی چې په جنیوا کانفرنس کې به خپل مرستو له تازه کولو ډاډ ورکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان هم تمه لري چې په دغه کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان سره د پراخو مرستو ژمنې وکړي.
دغه د ما پات د ډیر ضروري کانفرنس د ترڅو موږ د هغوی حمایت نه پداو کو او حمایت ترلاسه کو ترڅو موږ خپل هیواد کې مصرف کو او مختلف شو.
تیر ځل په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې په بروکسل کې د افغانستان په اړه لوی مرستندوی غونډه کړې وه چې پکې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالرو مرسته ژمنه شوې وه. بلستانک زیسه
مننه کوم دیوانه دروا د کابل سټوډیو له موږ سره د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې جزئیات شریکول. په شاوخوا یو نیم ساعت کې په کابل کې یو نیمه بجه کېږي او په جنیوا کې د سهار 10 بجې کېږي. د افغانستان په اړه د جنیوا د لوی مرستندوی د ورځني کانفرنس حاشیهي اصلي غونډه نن پیل شي. سبا ته به بیا د افغانستان جمهور رئیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش خبرې کوي. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو دا چې د جنیوا د کانفرنس څخه څه تمې لري.
ستاسو له پیغامونو
پیدا احمد بدرم د کندهار ولایت اوسیدونکی. په جنیوا نور کانفرنسونو کې هم د افغانستان لپاره پیسې راټولې شوي دي. څنګه چې تاسو شاهدان یاست، په شفاف ډول دغه پیسې په افغانستان کې نه دي مصرف شوي. موږ هیله دا ده چې کوم مرستې چې اوس ورسره کېږي د افغانستان لپاره، دا به په شفاف ډول په افغانستان کې بالخصوص د بسازي په برخه کې مصرفېږي.
نوم مې فضل واحد افکاری دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي ناسته کېږي دا زموږ لپاره ګټوره ده، او د همدغه سي په تیرو کانفرنسونو کې د افغانستان سره ډېر کومکونه مرستې شوې دي او ماغه کومکونه مرستې دي چې افغانستان په ترننه ولاړ دی. بیا هم په دغه جنیوا د کانفرنس نه زموږ غوښتنه دا ده چې دوی به زموږ د افغانستان د خلکو لپاره په داسې زیربنایي پروژو باندې او عام المنفعه او ټول ګټو پروژو باندې فوکس وکړي چې هم اقتصاد د هیواد قوي شي او هم د خلکو ورسره پر روزګار شي، ځوانان پر روزګار شي، او د همدې لارې د خلکو د کورنیو اقتصاد پیاوړی شي او د جنگ جګړو مخه ونیول شي.
حکمت الله سلیم د کندهار یو تن اوسیدونکی. دا کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، ځکه په تیر وخت کې د دې کانفرنس د لارې څخه افغانستان ته مرستې جلب شوې او په زیات اندازه پیسې افغانستان ته د افغانستان د حکومت سره کومک شوی و چې هغه به د افغانستان د خلکو د ژوند پر وضعیت او په نورو برخو باندې لګول کیږي. دا ځل هم ورته پروګرام دی چې مشتمل لري چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت او خلکو سره کومک کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې موثره تمام شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحب وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د 2000 کال پراختیا کانفرنس نن او سبا د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو سازمان په ګډ کوربتوب په جنیوا کې جوړ شي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دې ناستې 93% ژمنې عملي کړي او پاتې نورې به هم پلي کړي. نوموړي ویل چې دوی له بشپړ چمتووالي سره ژنیو غونډه کې ګډون کړی او هیله مند دي چې نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان 2000 میلادي کال کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې 100 دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کړي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د کوچنیو متشبثانو او ځوانانو کارمندونکو د ملاتړ په موخه 15 کلن پروګرام اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلان 15 ستراتیژیکې برخې رانغاړي چې پکې بنسټیزې برخې، بازارونو ته لاسرسی، مالي ملاتړ، نوې ټکنالوژۍ ته لاسرسی او ظرفیت لوړونه شامل دي. نوموړي وویل چې دوی به ځوانان وهڅوي څو په لږه پانګونه بریالی کسب او کار ولري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دوی د وړو متشبثانو او ځوانانو کارموندونکو لپاره د ملاتړ 1 کلن او 2 کلن پروګرامونه په پام کې نیولي دي چې له مخې به لازمې اسانتیاوې ورته برابرې شي. د رپورټونو له مخې نن سبا په افغانستان کې 25% خلک چې ډیری ځوانان دي د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.5 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښته دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم رازو د جی شل د سرمشریزي پای غونډې په اړه راپور ته د جی شل سرمشریزي داوار د سعودي عربستان په کوربه توپ په آنلاین بڼه ترسره شوه. جی شل د نړۍ 100 لوی اقتصادي هیوادونه دي او داورې غونډه تر ډیره له کرونا ویروس سره د مبارزې په لارو چارو باندې څرخېده. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه راپور. د نړۍ د 100 لویو اقتصادونو یا جی شل سرمشریزه د کرونا د واکسین د عادلانه ویش لپاره د کلکو هڅو په ژمنو پای ته ورسیده. دغه سرمشریزه د تیرو کلونو په نسبت ځکه متفاوته وه چې په آنلاین بڼه روانه وه او د جی شل هیوادونو مشران ورته له خپلو هیوادونو غږېدل. د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو زیانونو زیانمنو سره د مرستې او د کرونا د واکسین د عادلانه ویش ټینګار د جی شل د سګنۍ سرمشریزي تودې موضوعګانې وې. د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز وویل جی شل هیوادونو له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ډېرې هڅې وکړې. موږ وتوانېدو د همکارۍ روحیه چې تل د جی شل هیوادونو د بریا بنسټ جوړوي راژوندی کړو. تر بل هر وخت زیات دې همکارۍ ته اړتیا وه څو د وبا له عواقبو سره مبارزه وکړو او د نړۍ د اوسیدونکو لپاره هوسا راتلونکي جوړ کړو. موږ سږ کال ډېر څه ترلاسه کړل. خپل تعهدات مو د خلکو د ژوند، کاروبار او تر ټولو زیانمنونکو د ساتنې په هدف د هغو ننګونو په وړاندې په درېدو سره سرته ورسول چې د کرونا ویروس له امله راپورته شوي. د جی شل هیوادونو د سرمشریزي په اعلامیه کې راغلي چې دغه هیوادونو د کرونا د واکسین د جوړولو لپاره ټولې اړتیا وړ مالی سرچینې بسیج کړي او په ټولو نړۍ کې د واکسین د عادلانه ویش لپاره هیڅ هڅه نه سپموي. کله یوې خوا د نړۍ شتمن هیوادونه د کرونا د واکسین د جوړولو هوډ لري، له بلې خوا شننونکي ګواښ کوي چې بېوزله هیوادونه ښایي د کرونا د واکسین د پیرلو لپاره د میلیاردونو ډالرو د ورکړې توان ونه لري. د جی شل سرمشریزه ته د اروپا زینو مشرانو له هغې ډلې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وغږېدل. اغلی مرکل وویل له کرونا سره باید نړیوال په ګډه مبارزه وکړي او ارزي چې په دې لار کې هڅې دوه برابره شي. که څه هم د جی شل ډلې د سرمشریزي په پای اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره څومره پیسې لګوي، خو له دې ډلې دا تمه کیږي چې د کرونا واکسین ته د ټولو د لاسرسي په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو خلا ډکه کړي. په نږدې یو کال کې چې کرونا وبا خپره شوې، د نړۍ څه باندې 8.5 میلیونه وګړي په دې ویروس اخته شوي او له ډلې نږدې 1.4 میلیونه کسان مړه شوي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پر وژل کېدو تر لس ورځو زیات وخت تیر شو، خو لا هم په دې برخه کې د حکومتي ادارو څېړنې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. په هلمند کې د الیاس دای هم مسلکي خبريالان اندېښمن دي او د دای د وژونکو موندل او محاکمه غواړي. په دې اړه اجمل اند یو راپور جوړ کړی.
سپینې تکې په خامک د جوړې شوي غاړې تر څنګ نیم تخریب سوی پلاستیکي ساعت لس بجې او شپږ دقیقې راشي. دلته پراته ټول توکي سوځېدلي او د مرمیو او چاودنو
د نومبر د میاشتې په دولسمه نېټه د هلمند حالاتو د انځورونکي غږ د تل لپاره خاموشه شو. دا ساده رډیو د وژل شوي خبریال الیاس تایی کورنۍ او همکاران لا هم نه پوهیږي چې هغه چا اول وواژه. په هلمند کې خبریالان او مدني فعالان د حکومت لخوا د الیاس تایی د وژل کېدو په قضیه کې د جدي او شفافو څېړنو پایلې ته په تمه دي. حیات الله داوري په هلمند کې د ملي رادیو ټلویزیون مسول دی.
دولت څخه بیا غوښتنه کوو چې د ژورنالیستانو د شهادت د هغوی د ترور قضیې دې په جدي توګه باندې وڅېړي. یوازې دې داسې نه پرېږدي لکه همیشه چې کمیسیونونه جوړ شوي دي، د پلټونو پلاوي جوړ شوي دي او بیا وروسته نتیجه نه ده معلومه شوې.
عبدالسلام زاهد د بست سیمه ایز رادیو مشر په دې اړه وایي،
هر چا سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې ولې که خبریال دی که داسې نور کسان دي چې مثلا دوی وژل کېږي د نامعلومو کسانو لخوا او قضیه نه څېړل کېږي.
یو شمېر هلمند میشتي خبریالان وایي په افغانستان کې کشفي او عدلي ارګانونه په هغه معیار نه دي چې موږ د یوې قضیې د خوب لټلو تمه ترې ولرلی شو. د بست راډیو د خپرونو مدیر احمد شاه پاڅون،
یوازې تر دې پورې محدودېږي چې پلټنې روانې دي، نور بیا اثار ورک شي په خپل وخت باندې، هیڅوک د هغه جوابګوی نه، هیڅوک د هغه پوښتنې کول ونه وي. زما ګمان دا دی چې لوی عامل یې د فساد شتون دی. یوه ډېره پیچلې پروسه د عدلیه او کشفي ارګانونو ده، دا هم د دې لامل سوی دی چې اکثره دوسیې چې دي، اکثره قضیې هغه تر خاورو دوړې لاندې هیرسی.
خو هلمندی ژورنالیستان وایي دوی به د ګواښونو او خطرونو سربېره خپل کار ته چې د هلمند خلکو ته د معلوماتو رسول دي دوام ورکړي. نعمت الله همت د غږ راډیو د خبرونو مسول،
خو خبریالان د ریسک لاک دی، د خبریالانو اراده کلکه ده چې پر دې لار بزي د خپل غریب ولس ژغ بره پورته کوي.
الیاس تایل په لشکرګاه ښار کې هغه محل د په موټر پورې د یو نخلول شوی ماین چاودنه کې وژل شو چې له کوره کار ته روان و.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته غوښتن دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په پکتیا کې د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو دینی عالمانو او قومي مخورو د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. دوی د جګړو لښکې لخواوو وغوښتل چې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي او د سولې په اړه دې د ولس هیلې په پام کې ونیسي. د غونډې ګډونوالو په دوحه کې له دواړو مذاکراتي ټیمونو هم وغوښتل چې د خپلو خبرو پایلې دې وخت په وخت له ولس سره شریکوي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او غزنی ولایتونو دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې د جګړې لښکې لخواوو د اوربن غوښتنه وکړه. د یکشنبې په ورځ د سولې او اوربن په پلوۍ یاده غونډه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې وه، ویناوالو یې وویل په قطر کې دواړه مذاکراتي ټیمونه دي د ولس هیلو ته په کتو د یو بل په وړاندې انعطاف او نرمښت وښیي. د غزنی یو تن دینی عالم مولوي محمد اسماعیل روحاني غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ورور وژنې د بندېدو او اوربند غوښتنه وکړه.
نور د مسلمان په وینو تویونو کې د جنت او د حورو خوبونه مینه او زر تر زره سرتاسري تلفاتې اوربند اعلان کړي او د سولې د مذاکراتو دفاره قرآن او سنت اساس په توګه ومني.
د پکتیا د علما او شورا رئیس قاری خواجدین حق بیان بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې له زیانه د دې هیواد یو قشر هم خوندي نه دی پاتې.
ټول سنم زما ملت زما دین ولسته رسیږي کنه رسیږي، جنگ زما د تجارت تمام، زما د تعلیم نقصان زما اسلامی تعلیمی اساسات دړي وړي کیږي تر څو به دا ملت حبسنه کوي.
په دې غونډه کې د پنځو واړو ولایتونو یو شمیر قومي مخورو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. مدني فعال محمد دین ول په دوحه کې د دواړو مذاکراتي ټیمونه د ګټو او دلایلو پر ځای د ولس هیلو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ استازي چې په دوحه کې ناست دي له طالبانو څخه له حکومت څخه جدا غوښتنه کوو چې د دې په ځای چې دوی دلایل وویلي وسایل دې ولټوي، قربانی دی ورکی، انعطاف دی وکی او دی ته د حل لارې چارې پیدا کی تر څو چې دغه زیری افغانانو ته راوړي.
د لوګر یو مدني فعال ګل سید په قطر کې د دواړو مذاکراتي ټیمونو غوښتنه کوي چې د خپل هیواد رواني کشرې ته حل لارې پیدا کی.
په قطر کې په دوحه کې چې سره ناست دي دوی نه مغوښتنه ده چې دواړه طرف افغانانو سره دا مشکل سره حل کړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دواړه طرف مسلمانان ورونه افغانان سره وژل کیږي. مغوښتنه مده ده چې سره جوړ شي چې ترڅو په افغانستان کې دایمي صلح دایمي امنیت راشي.
مدني فعال کریم روخانوایی د قطر خبري باید له ولس نه پټي ونه ساتل شي، بلکې نتیجې وخت په وخت افغانانو سره شریک شي.
باید صلح راشي نور ځنګ کرا نشي. هدف هم دا دی چې باید د صلح لپاره وار په وار ګامونه واخیستل شي. هغه خبرې چې په قطر کې روان دي باید نتیجه زر تر زره ولس ته راوځي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. د سویل ختیځو ولایتونو دینی عالمان او اوسیدونکي دا سیمهال طالبانو او حکومت د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې قطر کې د سولې یاد دوه اړخیزي خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخامخې دي او ورځ تر بلې جګړو او ناامنیو زور اخیستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دولت شپګنوی منځنۍ څپه او اف ام سلاش اړ پنځه باندې ازادي رادیو ته غوږیست. نن ازادي رادیو ته تر پای ورځې غوږونی سي ځکه چې د افغانستان په اړه یو برخلیک ټاکونکی کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې پیلېږي. دا کانفرنس به د افغانستان په وخت په تر یو بل ساعته پیل شي او تمه ده چې نن د پایداره سولې د اقتصادي مرستو او همدارنګه د مرستو په اغېزمنتیا باندې خبرې وشي. سبا ته به بیا چې تقریبا د غونډې اصلي او پای ورځ بلل کیږي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ملګرو ملتونو انتونی ګوتیرش له مهمو ویناوالو څخه وي. بیا به د ورځې په پای کې یو پریکړه لیک او اعلامیه په ګډه توګه باندې هم خپریږي چې تر ډیره پورې تمه کیږي له افغانستان سره میلیاردونه ډالرو مرستو ژمنې تازه شي. البته دغه کانفرنس کې شاوخوا سل هیوادونه او سازمانونه برخه لري. په همدې رابطه د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام دویمه نیمایي کې یو مفصل بحث هم خبريږي. تاسو کولی شئ چې وګورئ ونیسئ. خو اوس ورزو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته.
مسیر ورسپانې دوهې ته د مایک پامپیو سفر او د سولې په پروسې اغیزو ته په اشاره سره لیکلي. پامپیو په داسې حال کې له طالبانو او افغان پلاوي سره ګوري چې امریکا د خپلو ځواکونو ایستل چټکوي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څه کم دو میاشتو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 2000 ته راټیټ کړي. د لیکوال په باور امریکا هڅه کوي چې د ځواکونو تر وتلو وړاندې د سولې په برخه کې چټک پرمختګ وشي او ورسره دا اندېښنه پیکه شي چې په افغانستان کې به جګړې دوام کوي. وړاندې راغلي چې حکومت او طالبان به دواړه له سخت فشار سره مخ شي او حکومت به ځکه له ډېر فشار سره مخ شي چې پر بهرنیو مرستو چلیږي او هغه مرستې چې اوس په سوله کې په پرمختګ پورې مشروطې شوې دي. ورسپانې دا هم لیکلي کله چې دواړه اړخونه سولې ته واقعي تمایل ونه لري او هر څه د بهرني فشار په وسیله مخ ته ولاړ شي بیا افغاني ګټې ډېرې زیان ویني او تر ډېره د بهرنیو ګټو ته پام کیږي. هیواد دولتي ورسپانې د کابل د وروستیو توغندیزو بریدونو په اړه لیکلي او پوښتنه مطرح کړې چې د دې بریدونو پیغام څه و. د لیکوال په باور د بریدونه د عمران خان د سفر پایله د پامپیو هڅو ته پیغام د پارلمان د تصمیم شنډول او د ژنیو غونډې ته د افغانستان د دښمنانو پیغام و. ورځپاڼې تور پورې کړی چې دا بریدونه د پاکستان د سارګرې ادارې ډېرو مهمو اجنټانو لخوا وشول، ځکه د سرمقل لیکونکي په وینا د افغانستان په اړه د پاکستان اساسي پالیسي جګړه ده. د ورځپاڼې په خبره افغان حکومت باید د دې ژوره پلټنه وکړي. او هشت سو ورځپاڼې هم خپله سرمقاله دوحې ناستې او وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ هوکړه شوې چې تر دې وروسته به خبرې د جګړې د ښکېلو لورو په نوم مخته وړي، هغه څه چې نه افغان حکومت او نه هم طالبانو تروسه په دې اړه څه ویلي دي.
دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوری اورو. د بشر د حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په نړیوالو مرستندویانو غږ کړی چې له دې هیواد سره د کیدونکو مرستو په ژمنو کې باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې بسپنې د ښوونې او روغتیا په تیره بیا د نجونو او ښځو لپاره په خدمتونو او خپلواکو رسنیو ولګیږي. د بشر د حقونو دغه نیویارک میشتي سازمان دا غوښتنه د افغانستان په اړه د جنیوال کنفرانس سره چې ټاکل شوی نن پیل شي په یو وخت کړی ده. د افغانستان حکومت یې لمن دی چې د جنیوا په دغه دوه ورځني کنفرانس کې به نړیوال بسپنه ورکوونکي له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نویو مرستو ژمنې وکړي. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د دوو تنو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن به د خپلې اوږدې مودې سلاکار او با تجربه ډیپلومات انتونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. که هغه دې چوکۍ ته ونومول شي او سنا هم تایید کړي، د بلینکن دنده به د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ له څلور کلنې دورې وروسته چې شواري و لومړی امریکا او دغه پالیسۍ له نړیوالو سازمانونو د لرېوالي او له خپلو متحدانو او رقیبانو سره د یو شان نښتو ښکارندویي کوله د امریکا د ډیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو بیا احیا کول وي. یونیسف په پام کې لري راتلونکي کال دوه نوي مخ په ودې هیوادونو ته د کورونا دوه میلیارد ډوز واکسین او یو میلیارد سورنجونه ولیږي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان هوزی په یوه کلیسا کې دوه تنه د چړو د ګزارونو په نتیجه کې مړه شوي. د سان هوزی د پولیسو دفتر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا پیښه په دې کلیسا کې پرون یکشنبه د ورځې ناوخته وشوه او پولیس هم په وخت د پیښې ځای ته ورسېدل. نوریاس نوریو لاند خبرونه ویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولي. اوس هم د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې د کابل استودیو اکرام الله اکرام یو ځانګړی بحث مخته بیایي.
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې کړې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. د افغانستان 2020 دوه ورځنی لوی مرستندوی کانفرنس نن د سویس په جنیوا کې پیلېږي. د افغانستان د څلورو راتلونکو کلونو لپاره دغه برخلیک ټاکونکو کانفرنس له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په تمه پیلېږي. د افغانستان د 2020 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی چې پکې د نږدې سل دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. تمه کیږي چې نړیواله ټولنه د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. افغان حکومت په دې کانفرنس کې حکومت له نړیوال ټولنې سره یو څلور کلن پروګرام شریکوي او تمه لري چې همکاري به ورسره وشي. د دې ونې په 25 دقیقې بحث کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې آیا افغان حکومت به وتوانیږي چې له دې کانفرنسه ډک لاس کور ته راستون شي. تیرې ژمنې څومره عملي شي شوی دی او څومره واقعنات ورکړل شي نړیوال ټولنې ته. فرید نوخت د افغانستان د مالی وزارت مطبوعاتو امیر او دغه شان د نګرار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان بشیر دودیال را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. نوخت صاحب، که پایلې لتانه کو څومره هیلی شته دغه کانفرنس ته سره له دې چې افغان حکومت وړاندې لوړاندې ویلي دي چې د میلیاردونو ډالرو د مرستو هیله مندي موجوده ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته او محترم استاد ته. لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې یادونه وکړه، دا کانفرنس د افغانستان لپاره ډېر هیله بخونکی کانفرنس دی. ټاکل شوې ده چې د دې کانفرنس هغه مقدماتي ناستې یو ساعت وروسته په جنیوا کې پیل شي. افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره بشپړ چمتووالی لري او زموږ هیله هم له نړیوالې ټولنې څخه همدغه ده چې د تیر په څیر د نورو کانفرنسونو په څیر هم د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د افغانستان سره خپلې پراختیایي ژمنې تازه کړي. هغه موارد چې د افغانستان حکومت پورې اړه لري، افغان حکومت د دې کانفرنس لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. زموږ هغه پلاوی چې له افغانستان څخه هلته تللی دی، د مالی وزیر صاحب په مشرۍ باندې هلته حضور لري. تر راتلونکي یو ساعت پورې د کانفرنس هغه مقدماتي یا حاشوي ناست رسمن پیلېږي.
او نو وخت سب تیر زل چې کومې ژمنې شوې وي سره لدی چې د 90% د حل کېدو ویل شوی دی، فکر کوي چې پر اختیام هم دغه حل شوی څنګه؟
بله، زموږ د جنیوا کانفرنس د دریمې روبې گزارش ښیي چې هغه څلېرشت دوه اړخیزې ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره زموږ وي، چې یو برخه د نړیوالو ټولنو مربوط کېدله، یو برخه د افغان حکومت مربوط وه، 90% پرمختګ لري. زموږ هیله دا ده چې د دې کال تر پایه پورې دغه پاتې لسن هم بشپړ شي. نو موږ ټول هر څه اسناد لرو، مکمل دي. د مهم کانفرنس په همدا راسته پر وړاندې شي.
په همدې 90% کې به پاتې کیږو. نو وخت سپتا سره سره اوسئ. دودیال صاحب، تاسو هم هرکلی او خراغلاس وایو. ډېره مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. آیا تاسو څومره هیله مندي لرئ دا ځل له دغه کانفرنس؟ دودیال صاحب زما غوړی فکر کوم د دودیال صاحب په اړیکه کې کومه ستونزه موجوده ده. بشیر دودیال، تاسو که زما غوړی مهرباني. ها، بیا به هڅه وکړو. نو وخت دغه 90% چې یادیږي، چې 90% کومې ژمنې چې شوې وي دا حل شوې دي، کله په جزئیاتو باندې راته وایي په کومو برخو کې اصلا دغه ژمنې شوې، ژمنې چې وي هغې ته رسیدګي شوې ده؟
په ټوله کې زموږ ژمنې اول په شپږو مشخصو برخو باندې ویشل کېږي، چې د امنیت خواله او د سیاسي ثبات، له فساد سره مبارزه ده، ښه حکومتولي ده، د مالي ثبات ساتل دي، همداشان د مدیریت اصلاح کول دي، خصوصي سکتور وده ده، همداشان د مرستو اغېزمنتوب او مشارکت دی. په شپږو برخو کې د هرې برخې پرمختګ موږ لرو. هغه ټولو چې موږ جمع کړي دي 90% پرمختګ لري. نه داسې ژمنې موږ نه لرو چې هغه به پاتې وي. اکثره ژمنې تر 70-80% پورې پرمختګ لري. نو د دې هغه مجموع څخه موږ درته وایو چې 15-90% پورې دغه دوه اړخیزې ژمنې تر اوسه پورې تطبیق شوي دي یا هم پوره شوي دي.
یعنی په کومو برخو کې اصلا عملي شوي دي؟
ما خو درته ویل چې دغه شپږ عمومي برخې دي. هغه په څلېرستو برخو باندې ویشل کېږي. څلېرستو برخې بیا په درې شپېتو برخو باندې ویشل کېږي. یعنې په دغه درې شپېتو کوچنیو شاخصونو کې موږ پرمختګ لرو. د هرې ژبنې په باره کې اکثره سلنه تطبیق شوي دي. هغه ځینې چې پاتې دي هغه هم پرمختګ لري تر 70-80% پورې. زموږ هیله دا ده چې د روان میلادي کال 2000 کال تر پایه چې د دې ژمنو دی پورا کولو هغه اخیری نیټه ده ترغه پورې د غلسل نه پاتیش منی هم موږ پښور وکړو.
ډیر زیات مننه دودیال صاحب. را سره مده د ټلیفون په لیکه باندې راغ دودیال صاحب ستړي بشي هیلمندی سومره موجوده ده دغه کانفرنس نه. فکر کوم چې د دودیال صاحب په لیکه کې بیا هم ستونزه موجوده ده. د افغانستان د ولسمشری مانی مرستیال ویان دوا خان مینپال را سره د اوس ټلیفون په لیکه باندې دی هم را سره په خبرونه کې ملمد مینپال صاحب ستړي مشه 13 ورځ افغان حکومت د فساد په ضد باندې د مبارزې د کمیسون د غړو د لوړی مراسم تر سره کړل. یو ورځ مخکې له دینه چې د جنیوا کانفرنس پایل شي فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي حرکتو زیات خلک ورته د یو ډول نمایش په سترګه باندې ګوري. مینپال صاحب زما آواز اوري نه پوهیږم په دې ټلیفوني دزګاګانو کې ستونزې موجودې دي. نو وخت صاحب کم دا سوال تاسو ته راځي.
نه موږ عملی اقدام کړی دی. تاسو ته ټول ملت ته بهتره معلومه ده چې د نړیوالو مرستې افغانستان سره کومې ژمنې چې په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره شوې دي او راتلونکي مرستې هم دا ټولې مرستې له افغانستان سره مشروطې مرستې دي. مشروطې په دې معنا چې موږ په هغه تعهد کې موږ پوه دي په دا کې چې کله موږ پرمختګ ولرو د غشمنې له افغانستان سره کېږي یا د غشمنې تدریس کېږي نو موږ په عمل کې ښودلې ده په ډېر پراخه کچه باندې په هرې برخې کې کار شوی دی. تاسو ته څرګنده وي زه په دې مالي وزارت مثال درکړم. مثلا زموږ ملي عواید که چیرې دا له 9 سره موږ ته پرتله کړو نو موږ ډېر زیات ملي عواید راټول کړي دي. تېر کال زموږ ملي عواید 208 افغانۍ وو چې دا خپل د دې ښکارندوی دی چې په عوایدي منابعو کې اصلاحات رامنځته شوي دي. له فساد سره مبارزه شوې ده نو دا دوام لري. فساد په ځینو برخو کې شته. له دې نه هیڅوک انکار نشي کولی خو د حکومت په کچه باندې له دې شومې پدیدې سره مبارزه روانه ده او زموږ هیله دا ده چې د ملت په مرسته سره وکولی شو بالاخره همد خپل هدف ته چې د فساد محو کول او له منځه وړل دي دې هدف ته ورسېږو. لکه څنګه چې مالی وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل هغه کاري راپور کې پارلمان ته هم یادونه وکړه چې روان کال صرف له مالی وزارت یا عوایدي برخو نه تر 0 کسانو پورې اتیو قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي چې دوی په یو ډول باندې په دې قضیو کې ښکېل. نو زموږ ژمنه دا ده چې هغه څه چې فساد سره مبارزه کوو او قاطعانه مبارزه وکړو.
ډېر زیات مننه دودیال صاحب. پلیکه مینپال صاحب پلیکه کې د سره د افغان ولسمشری مانی مرستیال وایان. مینپال صاحب جنیوا کانفرنس په پیل کې د 2 ورځې دوام کوي که افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې مرستې وشي بیا هم د فساد د کېدو ویره و اندېښنې موجودې دي. زیات خلک په دې اړه باندې اندېښنې لري چې له سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې په سمه توګه باندې نه دي لګول شوي. دا ځل څومره ډاډ موجود دی؟ مینپال صاحب زما غږاوري.
بلې
مینپال صاحب زما آواز اوري.
سلامونه او احترامات مې در تقدیم دي.
ډیر زیات مننه مینپال صاحب. د جنیوا کانفرنس په پیل کې په سوشي بو کې خای له افغان حکومت سره په لوړه کچه باندې بیا د مرستو ژمنې وشي وړاندې شوي وي خو تر ټولو لوی چیلنج او اندېښنه چې دا هغه په افغانستان کې د فساد مسله ده. د اداري فساد چې وړاندې
پړه د جنیوا کانفرنس د افغانستان د کانفرنس په نوم دی د 2000 التبا زمور د لیدوري د تحقق پاړه مجوړی دي. نږدې سلې وادونه او د نړیوالو سازمانونو استازي او چې زمور د متحدین دي په دې کانفرنس کې به په حضور او آنلاین ډول باندې برخه واخلي. مرد با ثبات پر مختللی او پر ځان بسیا افغانستان په مخ خپل لوري او د خپل خلکو هیلي د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سي دي دا شریکو
او مینپال صاحب کوم راستي وشي او خای وو هم شي ځکه هیلمندی هم امدا موجوده ده د فساد په برخه کې لا هم اندیښنې شته څومره ډاډ موجود دی دازل
همې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل ورسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه تنغړی لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو سره د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي مهمه دا ده چې په دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي موږ به د خپلو وروستیو 15 کلونو هلته لاسته راوړنې تشریح کوو د پایداره سولې غذایي خوندیتوب بېوزلۍ سره مبارزه د دولتي بنسټ ټولو ځان بساینه تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه او د کرونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کوم بلابل برخه
اجازه راکړي چې زه د ملي انکشاف سند تشریح کوم مرد اصلاحاتو حکومتولي او د دوړخیزو تعهداتو د تحقق په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي برنامه او لومړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکو همدارنګه زموږ دان د قانون حاکمیت د دیموکراتیک نظام ټولنیز عدالت سروندی د شتو د حقوقو مدني ټولنی بشري حقوقو او لژکیو د مذهبي ازادۍ په برخه کې ورسوی 900 کلونو په لاس راوړنې ساتنه پیوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی د سولې امار دولت جوړونه او بازار موندنه غدرې لوی اهداف چې موږ د دیموکراتیک او سولیز افغانستان تحقق ته نږدې کوي او په دې سند کې ځای پر ځای شوی دی
او مینپال سپتا سي وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزه د کمیسیون یادونه وکړه 13 ورځ فکر کوم د لوړې مراسم تر سره شول فکر نه کوي چې یو ډول نمایشي کار او یو ورځ مخکې د جنیواله کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړېدو
کومه دا غوښ متحدات له نړیوال ټولنې سره په دې شي حکومتونه یا خاصن د افغانستان حکومت چې ډېر زیات برخه پر مرستو باندې ولاړه ده د جنیوا د تیر کانفرنس او داتوم هم دا په دې برخه کې په لومړی حکومت د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کوو دوم دا دي شي په د نړیوال ټولنې هغه تعهدات او غشمنې چې د افغانستان د حکومت طرف ترلو دي هغه باید عملي شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره هم دا رنګ چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راجل
او یو بل مهمه موضوع مینپال سه اروپای ټولنی ویلی ک طالبانو چرته توتری خواله را کم کړی وي خای د جنیوا په کانفرنس کې د دې ډلو استاد هم برخه لرله او چې د دې ډلې استاد نشته په افغانستان کې د سولې خبرې په دوحه کې روان دي او بمبسم تقریبا د ماتې دو په حال کې د مات شوې دي شاید خبري پیل شي د دې ډلې برخه خسنه سمره مهمه
ده د نړیوالې ټولنې په مجموع کې د اروپای ټولنې د اتمل طالبانو سره واقعا به ځای د زکاو په ډله شي پر تاریخوالي او انسان وژنې باندې باور لري او هغه تر اوسه پورې لا سیستم برخه نه یې سوی او هغه ته د افغانستان د نظام د یو کاملا جوړ شوی سیستم کانفرنس کې دوی ته بلنه ورکول دا واقعا د تمې خلاف پارسورت باندې موږ هیله ده چې طالب هغه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې هغه دایمي او سرتاسري اوربند دی او د جګړې درېدل دی دا که چېرته طالب اکنم سوري ته هم د شي اراده وسي د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د طالبانو څخه هم دا هیله او توقع لري
مینپال سے تاثر سرا لکشی بنورم پاتشی نگرار پونتون دے اقتصاد پونجی استاد ابوحان بشیر دودیال سره دے دودیال سے سره لدی چ افغان حکومت وی چ 90 سلنه جمعنی عملی شوی دی تاسو ممدل تیاسی هر سلنه نگدی ساری فکر کوی چ 90 سلنه جمعنی د جنیوا د کانفرنس عملی شوی دودیال سے زما غاغ اوری فکر کوم چې دودیال سے په ټلیفون کې لا هم ستونزه موجوده ده. مینپال سے تاسو ویل چې د 2 روپۍ ټولنې له طالبانو نه دغه هیله بې ځایه ده، خو خبرې بجریان پیدا کوي. فکر نه کوي چې دا غوي ډلې په نه موجودیت کې پریکړه کیږي او مرسته کیږي رو سبب کومه ستونزه پیدا شي؟ بلی مینپال سے فکر کوم دا مینپال سے اړی کا کیم سنځه.
بلی
مینپال سے زما غاور ان شاء الله
تاسو زغ ډیر تیر ډیر کثر
دی. مینپال سے تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له طالبانو نه د اروپאי ټولنې هيله د توتريخوالي د کمیدو په برخه کې بي ځای ده، دا غوي په نه موجودیت کې سر لدی چې طالبانو غوښتنه کړې و چې دا مرستې لمونږ سره په هماهنګي باندې وشي، که په همدې شکل باندې دا مرستې وشي فکر نه کوي چې وروسته به بیا ستونزې ډېرې شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت یو قانوني نظام دی چې ټول نړۍ په رسمیت پیژني. بنان د افغانستان د خلکو د افغانستان د راتلونکي په وړاندې باندې لپاره ټولې برنامې د افغانستان حکومت وړاندې کوي. طالب یو تروریستي ډله ده چې تر اوسه پورې د افغانستان په سیستم کې جذب شوې نه ده. بنان د هغوی غوښتنې او لیدلوری په دې اړه باندې دا واکسن هم د ټولو پرنسپونو خلاف.
او سومره هیله موجوده ده مینپال صاحب د مرستو پاړه باندې اندازه تن ویل کېدلی شي چې سومره مرسته به وشي؟
د افغانستان د حکومت د جنیوا د تیر کانفرنس تعهدات او د دې تعهداتو ټول گزارش هلته نړیوالې ټولنې سره شریک کوي. موږ تمه لرو چې د افغانستان د حکومت سره به د نړیوالې ټولنې یو په ځانګړې توګه زموږ د متحدینو مرستې دوام وکړي.
او د طالبانو سره یو توافق ته افغان حکومت رسیږي، دا مرسته به نور هم زیاتیږي کنه په همدې شکل باندې به بیوي؟
دا افغانستان حکومت هغه تعهدات چې له نړیوالې ټولنې سره لري هغه طالب دغه تعهداتو برخه ده. بنان موږ به قانوني نظام په توګه باندې له خپلو نړیوالو متحدینو سره او مرسته کوونکو هیوادونو سره مخ کې شو.
مینپال صاحب، رویټرز راپور خپور کړی دی چې ښایي مرستې کمې شي. د ځینو منابعو په قول باندې ویلي دي چې شاید مرستې کمې وشي. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
د افغانستان حکومت په تیر کې هم ټوله هڅه پر همدې باندې وشي د خپلو منابعو څخه وکولای شي د خپل نظام او سیستم د ټینګښت او پایښت لپاره ګامونه واخلي. موږ نه غواړو چې تر ډېره ځایه پورې د نړیوالې ټولنې د وټو بار واوسو. افغانستان کله چې په دې د جنیوا په دې کانفرنس کې خپله طرحه وړاندې کوي، دا ډېره جامع طرحه ده او نړیوالې ټولنې ته دا ثابتوي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې د وټو
درنو اوریدونکو د 15 دقیقې په نن باس کې د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باس کوو. جنیوا کانفرنس به په څو شیبو کې پیل شي. دا د افغانستان لپاره مهم کانفرنس بلل کیږي چې راتلونکو څلورو کلونو لپاره به د افغانستان سره د نړیوالو مرستو تمه پکې کیږي. او یو یادونه به توکو چې هوام بارانی د ټلیفوني دزګاګانو کې مستونزه ده. د نګرار پونتور استاد بشیر دودیال فکر کوم را سره بیا په اړیکه کې شوی دی. دودیال سره تاسو ما غوړی؟
بالکل. السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات کوم.
ډیره زیاته مننه. ژمنې عملی شوی کنه؟ افغان حکومت وایي چې 90 سلنه ژمنې عملی کړي دي او د جنیوا کانفرنس نه به ډک لاسونه راستنیږي. ستاسو نظر څه دی؟
ژمنې خو څنګه عملی شوی دي؟ آماده دي افغانستان مجموعه مدني ټولنې پرونی گزارش لګره خوشنوونکو یو د مدني ټولنو یا د مجمع گزارش دا سی وو چې زیاتره مرستې په ځای نه دي لګېدلې او زیاتره ژمنې وایي نه دي عملي شوي. اما د دولت ادعا دا ده چې د بروکسل د کنفرانس تر اوسه پورې په دې څلورو کلونو کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او ژمنې عملي شوي دي. نو دا داسې لږ ذره مغایرت کوي دا ګزارشونه.
تاسې په کوم نظر یاستئ؟
زه بالکل ډېره ښه پوښتنه مو کړه. موږ خو په مجموع کې دغه بهرنۍ مرستې چې ګورو دا د او ډی اے په نوم باندې افیشل ډیولپمنت اسسټنس د انکشافي مرستې متاسفانه په دا دومره کلونو کې د دې دغه طرز د مصرف چې و هغه د بهرنیو مرستو په شان نه و. انکشافي اهدافو ته ډېر کم توجه وشوله، بلکې زیاتره د مصرفي شکل یې درلود او یې برخې بشري اړخ درلود او دا د اقتصاد په انکشاف کې ډېر مؤثر نه و. دغه بشري هم هسې مصرفېدلې او دغه چې دغه د دولت د اختیار نه بیرون و زمونږ په ملي محاسباتو کې اصلا نه شاملېدلې، دا هم ښې ونه لګول شولې، فرصتونه له لاسه ووتلې. اما د افغانستان بودیجه ډېره په دې بهرنیو مرستو باندې متکي وه. په دوه اتیا کال کې چې لومړنۍ مرستې پیل شولې، په هغه کال کې د افغانستان د ملي بودیجې 99.8% د ملي بودیجې مصارف په انکشافي مرستو باندې و. اما وروسته بیا د افغانستان د عادي بودیجه هم لږ لږ راجوړه شوله، ورسره د انکشافي پروژو بهرنۍ مرستې وي. خو دا زمونږ خپلې بودیجې هم څه ناڅه کار کوو. اوس افغانستان په هغه حالت کې نه ده. اوس انشاءالله د افغانستان عواید، داخلي عواید او څه څه ناڅه داخلي تولیدات، تجارت، بهرنۍ اړیکې دا ښې شوي دي. امید دا ده چې موږ دغه د بروکسل د کنفرانس نه وروسته دغه څلورو کلونو کې چې 2016 نه تر دغه څه کال پورې وو، د دغه یوه بله تجربه بیا دا زموږ دپاره وګرځي او امید ده لکه دغسې چې د افغانستان دولت د سولې او پرمختیا د ملي چوکاټ صنعت کې وعده کوي چې موږ به اول د فساد مخنیوی کوو، د سولې او د ډاډمن امنیت او سرمایه ګذاري دې مسایلو ته به توجه کوو. د خپل پروګرام چې ویلې ده، امید ده چې په دې کې توجه وشي. او دا چې اوس د اداري فساد غړي هغه ورځې لوړه وکړله، دا چې یو شمېر مفسدین سالون رالي ته معرفي شولې، دا چې د کابینې معرفي کولو کې لږ ذره توجه وشي، دا ټول هغه نښې دي چې دولت ځان آماده کوي چې پس دې نه به دغه مشروطې مرستې ښې لګوي او دا شرطونو ته به توجه کوي.
خو دودیال صاحب، ځینې خلک نمایشي ګڼي د کنفرانس را نږدې کېدو سره دار څه را تیز شول.
نو یو نو آمادګي وه د دولت، څه وو چې مجبوریتونه هم دي، دا کارونه یې وکړل د دې په خاطر چې د خلکو اعتماد را جلب کړي. دلته خو ډېره مهمه خبره دا د دولت نهایت کوشش کوي چې دغه اعتماد وساتي او اعتماد را جلب کړي. پرته د هغه خو هغه مرستو کې هغوی په واضح ډول وایي چې دا مرستې مشروطې دي. مشروطې معنا دا چې یعنې تاسې ځان سم کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه دودیال صاحب، تاسې نه مرستې ښایي وشي، فکر کوئ چې دا ځل به په سمه توګه باندې ولګېږي سره له دې چې تاسو وړاندې شکایتونه هم درلودل؟
امید دا ده موږ په ډېرو کنفرانسونو، ورکشاپونو، د خپلو مقالو په دې کې وایو چې د دې د نظارت دپاره، د دې د مصرف دپاره بهترین میکانیزم جوړېدلی شي، د دې نظارت هم کېدی شي. خیر ده، مختلفې کمیټې دې جوړ شي په سر تاسر د مملکت کې او د دې د نظارت وکړي، د یو ښه پلان له مخې دې تطبیق کړي. نو کاشکې زموږ پیشنهادونه هم ځای ونیسي او کاشکې دا د خارجیانو انتقادونه هم چې بار بار په دې هر کنفرانس کې خامخا دا یادونه کېږي. امید ده موږ په دې تشویش کې یو چې دا ناامني او جنگ او په خپله د حکومتي ادارو دا ترکیب دا مسایل نه پرېږدي چې شفافیت رامنځته شي. یعنې په خپله حکومت کې هم تشویش سره حکومت بیچاره د چارواکي دغومره په دې مسایلو کې د ناکامۍ نه شکایت کوي چې یو درېمګړی سړی چې ورته ګوري ډېرې ملامتۍ هم نه، ځکه چې وضعیت ډېر جوړ نه ده. کاشکې داسې یو لاس حکومت موږ درلودی. امید دا ده چې دغه نوي وزیران چې اوس د خیر سره دوی به لوړه وکړي او دغه اداري فساد نوي غړي چې مقرر شوي دي او دا چې خارجیان وایي چې نورې ذاتي زموږ مرستې مشروطې دي، امید ده چې دوی په ټولو باندې تاثیر وکړي. امید ده چې پس دې نه فساد واوسي او نه هم دومره بېغوري واوسي.
ډېر زیاته مننه. او مینه پال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کله د کانفرنس تشریح کې لومړۍ ورځ څه شی ده او بیا په دوهم ورځ په څه شي باندې بحثونه کیږي؟
عمومی هغه مهم مسایل دا ده چې د افغانستان په حکومت د سولې او انکشاف ملي چوکاټ سند شریکینه چې ما درته ټول چې په پروژو برخو باندې د ملي انکشاف چوکات در دې ولاړ دی. د افغانستان حکومت به د خپلو منابعو او بشري ظرفیتونو پر تکیه باندې د ځانبسیا افغانستان پر لور باندې ګامونه اخلي او انتظار لور تر څو نړیواله ټولنه زموږ سره د دې اهدافو او برنامو د تعقیب لپاره د افغانستان د دولت او ملت سره به د دې همکاري هغه به اوږدمهاله.
ډېر زیاته مننه مینپال صاحب او دغه شان تودیال صاحب کور مودان. درنو اوریدونکو د دیونی په 25 دقیقې باس کې مو د جنیوا په کانفرنس باندې باس درلود. دا کانفرنس په سو شیبو کې پیل کیږي او د افغانستان لپاره برخلیک ټاکون کې کانفرنس بلل کیږي. ځکه افغان حکومت تمه لري چې په دې کانفرنس کې به له دوی سره زیاتې مرستې وشي. په دې کانفرنس کې د سلو دولتونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په باس کې را سره د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال، د افغانستان د مالیه وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت او د نګرار پوهنتون د اقتصاد پونځي استاد پوهان بشیر دودیال میلمانه. ول دوی هم مننه او تاسو هم مننه چې خبرونه مر سره واورید. تر بل خبرونه مو په لوی بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.